ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ته راغلست. قدر من اوریدونکو په دې یو ساعت کې د درسي ساعت پروګرام خبريږي. خولمړی پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي چې په وروستیو ورځو کې له ایرانه د راستنیدونکو افغان کډوالو په شمیر کې کموالی راغلی دی. اوچا په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړ ویلي دي چې د راستنیدونکو په شمیر کې دا کمښت د جولای له 19 څخه پیل شوی او اټکل کېږي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د راستنیدو بهیر به د جولای له 1.5 وروسته چټک شي. د اوچا په راپور کې راغلی دی چې د جولای په 19 نیټه له ایران افغانستان ته د راستنیدونکو شمیر شاوخوا 9000 و، خو له هغه وروسته کموالی پکې راغی. د ملګرو ملتونو د اړوند اداره وایي پاکستان پریکړه کړې چې د افغان کډوالو پی او آر کارتونه به نه تمدیدوي، نو ښایي د جولای له 1.5 څخه له پاکستان خپل هیواد ته د راستنیدونکو افغان کډوالو په شمیر کې زیاتوالی راشي. په پاکستان کې د دې کارتونو د لرونکو افغانانو شمیر 1.4 میلیونه ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې ایران په وروستیو کې د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر چټک کړی او د اوچا د ارقامو له مخې یوازې د جولای میاشتې له پیله تر 19 نیټې پورې 4,60,000 افغانان څه په جبر څه په خپله خوښه له ایران خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له خپل ایرانی سیال عباس عراقچی سره له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه خبرې کړې. بختر خبریا اژانس چې طالبان اداره کوي پرون راپور ورکړ چې په دې ټلیفوني خبرو کې ښاغلی متقی ټینګار وکړ چې افغان کډوال باید په تدریجي ډول او په عزت سره خپل هیواد ته ستانه شي. د بختر اژانس د راپور له مخې ښاغلی عراقچی هم د افغان کډوالو حقونو ته پر درناوي ټینګار وکړ. د افغان کډوالو د باعزت ستنېدو په اړه خبرې داسې مهال کېږي چې په تیرو 3 میاشتو کې 1,000 افغان کډوال په جبري ډول له ایرانه ایستل شوي دي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان هم ویلي دي چې د کورنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې چې د افغان کډوالو د ایستلو په بهیر کې دي له خورا ډېر دقت څخه کار واخلي څو په افغانانو کې د ایران په اړه ناسم ذهنیت جوړ نه شي. د هیواد د هوا پیژندنې اداره په دریو ولایتونو نورستان، کونړ او خوست کې د تیزو بارانونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کوي. د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي پر خپل ایکس پاڼه د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په حواله همدارس خبر ورکوي چې د هیواد د مرکز، لویدیز، ختیځ او جنوب په ځینو سیمو کې د تیزو بادونو احتمال هم شته. د سوریې د انتخاباتو کمیسیون وایي تمه ده چې په دې هیواد کې به په راروانه سپتمبر میاشت کې د لومړي ځل لپاره پارلماني انتخابات وشي. د سوریې سنا دولتي خبري اژانس پرون د انتخاباتو د کمیسیون د رئیس محمد طه القوله راپور ورکړ چې نوموړی وایي د خلکو د شورا د 212 کسیز پارلمان د غوراوي لپاره انتخابات به د سپتمبر د 15 او 16 نیټې ترمنځ ترسره شي. د خبر له مخې ولسمشر احمد الشره د انتخاباتو د قانون مسوده ترلاسه کړي چې لمخې د پارلمان د غړو شمیر له 150 څخه 210 ته لوړ شوی دی. د پارلمان د غړو له دریو یوه برخه به ولسمشر غوره کوي. د سوریې حکومت ژمنه کړې چې دا انتخابات به ټول شموله وي او همداراز بهرنیو څارونکو ته یې پر دې بهیر د څار بلنه ورکړې ده. چارواکي وایي د شمال د کورد میشتو سیمو او سویدا ولایت چې اکثریت وګړي په دروزی اقلیت پورې تړلی دي څوکۍ به د وګړو د شمیر په اساس وټاکل شي. او د یمن حوثي ډلې ګواښ کړی چې د هرې هغې کمپنۍ کښتۍ به په سره سمندرګي کې په نښه کړي چې له اسرایلو سره کاروبار کوي. د دې ډلې پوځي ویان پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل دا کښتۍ دې ته له پام پرته چې په کوم هیواد پورې تړلی دي ویشتل کېږي. ویان زیاته کړه چې دا د اسرایلو پر ضد د دې ډلې د عملیاتو څلورم پړاو دی. ایران پلاوی حوثي ډلې د 2023 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې وروسته له دې چې د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوه له حماس ډلې سره د خواخوږۍ له مخې پر نړیوالو کښتیو حملې پیل کړې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د پاک او مهربان خدای په نامه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هله لرم ګرانو ته کوونکو چې تاسو به ټول جوړ روغ او صحت مند بو سی او د روغتیا جامې مو په تن اوسئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټول ته یو ځل بیا د اووم ټولګي کیمیا مضمون شپږم لوست ښه راغلاست وایم او هله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده کیمیاوي تعامل، چې د 23 صفحې څخه پیل تر 25 صفحې پورې به دوام ولري. البته ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې کیمیاوي معادلې وپېژندل چې کیمیاوي معادله څه ته ویل کېدل. البته د یو او څو نوو موادو یو ځای کېدل په سمبولیک ډول عبارت د کیمیاوي معادلې څخه ده. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو کیمیاوي تعامل پېژنو، په کیمیاوي تعامل باندې غږیږو. کیمیاوي تعامل ګرانو زده کوونکو، که چیرې موږ او تاسو ګورو زیاتې پدیدې په خپل ژوند کښې موږ او تاسو وینو، لکه د یخ ویلې کېدل، د اوبو بړاس کېدل، البته د هغوی غبار کېدل، البته د ټول عبارت څه څخه وه؟ د فزیکي تغییراتو څخه وه، چې موږ او تاسو په تېر لوستونو کښې لوستلې وه. البته د هغوی رنګونه وه او داسې نور کثافات وه او داسې نور وه چې موږ او تاسو ولوستل، چې دا ټول د فزیکي خواصو څخه وه. خو که چیرې موږ او تاسو دلته ځیر شو د همهغه موادو، د بېلګې په توګه د فلزاتو زنګ وهل، د یو کاغذ سوځل په مکمل ډول له منځه تلل، البته د شیدو بدلېدل په مستو باندې، البته د خوړو هضم کېدل، که چیرې ځیر شو دغه نوه تغییرات او دغه نوه بدلونونه چې موږ او تاسو وګورو، عبارت د کیمیاوي تغییراتو څخه دي. یعنې دا چې د موادو په اصل کښې رامنځته کېږي، نو دغه نوه تغییرات که چیرې موږ او تاسو ځیر شو دغه تغییراتو ته موږ او تاسو خپله کیمیاوي تعامل ویلی سو. څه شي ویلی سو؟ کیمیاوي تعامل ویلی سو، یعنې هغه مواد چې ترې لاسته راځي د خپله د تعامل څخه. موږ او تاسو مخکې هم ویله چې محصول مواد یا هم نوي لاسته راغلي مواد. یعنې موږ او تاسو کیمیاوي تعامل داسې هم تعریفولی سو ګرانو زده کوونکو، که چیرې وګورو یو یا څو نوه مواد یا هم عنصرونه یا مرکبات کېدای شي چې یو له بل سره یو ځای شي، داسې چې دوی خپل لومړني خواص په مکمل ډول د لاسه ورکړي او د دوی څخه یو نوي مرکبات په نوي خواصو په اساس باندې منځته راسي، عبارت د کیمیاوي تعامل څخه دی. عبارت د څه څخه؟ عبارت د کیمیاوي تعامل څخه. چې دلته موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو ښه بېلګه او ښه مثال موږ او تاسو ورکولی سو چې د هایدروجن او اکسیجن عنصر ترمنځ تعامل ده. په دې کیمیاوي تعامل کې تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، یوه ماده موږ او تاسو البته هایدروجن او بله ماده فرض کړي چې اکسیجن ده، دغه دوه نوه عنصرونه چې مختلف عنصرونه دي یو له بل سره یو ځای کېږي، یو له بل سره کیمیاوي تعامل ترسره کوي. کله چې دوی سره یو ځای سي د دوی ترمنځ هغه کیمیاوي تعامل د دې باعث کېږي چې د دوی څخه هغه نوي لاسته راغلي مواد او د موږ او تاسو څه شي وبولو مرکب، هغه لاسته راغلي نوي مواد او مرکبات چې ورڅخه لاسته راځي، دوی دلته هغه عنصرونه چې یو ځای سوي دي، یعنې لومړني اعضای په مکمل ډول خپل خواص د لاسه ورکړي دي، چې نه دلته دغه اوبه چې لاسته راغلي دي نه د هایدروجن ګاز خوند لري نه د اکسیجن ګاز، یعنې البته نه خالص ډول سره نه شکل لري او نه رنګ او نه خوان لري. نو موږ او تاسو وایو چې دغه ډول تعامل ته کیمیاوي تعامل وایو. البته راځو یو بل مثال، که چیرې د سوډیم عنصر په نظر کې ونیسو، د سوډیم عنصر د کلورین عنصر سره یو ځای کېږي، تعامل ترمنځ د دوی ترمنځ تعامل ترسره کېږي، کیمیاوي تعامل د دې باعث کېږي چې هایدرو کلورین عنصر او سوډیم عنصر په مکمل ډول خپل لومړني خواص د لاسه ورکړي او په نتیجه کې یو نوي مواد ورڅخه لاسته راسي، چې د تعامل دغې برخې ته موږ او تاسو تعامل کوونکي مواد وایو. او د تعامل دې برخې ته راسته طرف ته چې یا نوي مواد ورڅخه لاسته راځي، دې برخې ته موږ او تاسو محصول مواد وایو. البته نوي لاسته راغلي مواد ویلی سو او نوي مرکبات او هم ورته ویلی سو، دې ته موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو کیمیاوي تعامل وایو. تاسو اوس دا چې موږ او تاسو کیمیاوي تعامل وپېژند، نو دا هم لازمه ده چې موږ او تاسو د کیمیاوي تعاملاتو ډولونه هم وپېژنو، چې کیمیاوي تعاملاتو ډولونه کوم دی. البته ګران زده کوونکو، یو هم د کیمیاوي تعاملاتو د ډولونو څخه موږ او تاسو تجزیوي تعامل لرو، چې تجزیوي تعامل د کیمیاوي تعامل یو ډول ده. هغه تعاملاتو ته ویل کیږي چې د هغو په واسطه کیدای سي یو ترکیب شوې ماده په دوو او یا څو نورو مادو باندې چې سي تجزیه سي، چې دې ته موږ او تاسو تجزیوي تعامل وایي. لکه څنګه چې وګوري، د عنوان څخه هم واضح معلومیږي چې خپله البته یو ماده په څو نورو مادو باندې چې شي کیږي تجزیه کیږي. ښه مثال که چیرې موږ او تاسو ځیر سو د اوبو مرکب په نظر کې ونیسو، د اوبو مرکب چې د په خپلو لومړني اجزاو باندې کیدای سي چې شي تجزیه سي، چې دې ډول تعامل ته موږ او تاسو تجزیوي تعامل وایو. تاسو ځیر سي موږ او تاسو وینو چې د اوبو په مرکب کې یا هم مالیکولي فرمولې موږ او تاسو لرو چې H2O. که چیرې دوه مالیکول اوبه واخیستل سي، که چیرې وګورو دوی د په مایع حالت کې قرار لري، نو ځکه موږ او تاسو د دغه مرکب تر څنګ په یو کوچني کاغذ کې ایل لیکو تر څو پوه سو چې دا مایع حالت وجود لري. دغه اوبه اخیستل کیږي په خپلو لومړني اجزاو باندې تجزیه کیږي، البته په هایدروجن ګاز باندې او په اکسیجن ګاز باندې تجزیه کیږي. ګرانو زده کوونکو، تاسو وینئ دلته موږ او تاسو د هایدروجن ګاز تر څنګ باندې هم په کوچني کاغذ کې جوړ کړی دی، او په عین وخت کې د اکسیجن تر څنګ هم. دا په دې معنی سره چې موږ او تاسو وایي دغه ماده چې لاسته راغلې یا په دغه مادو باندې چې تجزیه شوي دي، دواړه ګازات یا هم د ګاز په حالت سره شتون لري. تاسو دا هم هغه تجزیوي تعامل و. یو هم راځو ګرانو زده کوونکو جمعي تعامل پیژنو، چې جمعي تعامل هم خپله د کیمیاوي تعاملاتو د ډولونو څخه شمیرل کیږي. چې جمعي تعامل موږ او تاسو وګورو، د عنوان څخه واضح معلومیږي چې یو څو نوه مواد یو له بل سره یو ځای کیږي او د هغوی څخه یوه نوې ماده لاسته راځي. چې جمعي تعاملات هغه تعاملات ته ویل کیږي چې د دوو یا زیاتو مادو له یو ځای کېدو څخه یوه نوې ماده لاسته راځي، چې دې ته موږ او تاسو جمعي تعامل ویلی سو. د بیلګې په توګه که چیرې وګورو، د هایدروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره یو ځای کیږي، د هایدروجن او د اکسیجن ګاز ترمنځ یو کیمیاوي تعامل ترسره کیږي. دغه کیمیاوي تعامل د دې باعث کیږي چې دوی دغه دوه نوه مواد یو له بل سره جمع سي، یو له بل سره یو ځای سي. کله چې یو ځای سو، د دې څخه یوه نوې ماده یا هم یو مرکب څخه چې سو د اوبو په نوم سره لاسته راوړل سو، چې دې ته بیا موږ او تاسو د کیمیاوي تعامل جمعي تعامل وایو. څه شو وایو؟ جمعي تعامل وایو. راغلو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې چې دلته تعویزي تعامل وایو، چې تعویزي تعامل هم خپله د کیمیاوي تعامل د ډولونو څخه شمیرل کیږي. چې البته تعویزي تعاملات هغه تعاملات ته ویل کیږي چې د یو مرکب د ځینو عنصرونو د اټومونو ځای کیدای سي چې د نورو عنصرونو په واسطه سره چې سي ایواسي، یعنی دا چې په یو مرکب کې یا هم یو مرکب د بل مرکب سره تعامل کوي، راځي د یو مرکب د یو عنصر د اټوم ځای بل عنصر اټوم چش کیږي، ځای نیول کیږي یا هم عوض کیږي، تعویز کیږي، دې ته موږ او تاسو تعویزي تعامل وایو. د بیلګې په توګه تاسو وګورئ، موږ او تاسو د مګنیزیم په نوم سره یو عنصر لرو، چې د مګنیزیم عنصر د HCl تیزاب یا هم هایدروجن کلوراید سره چش کیږي تعامل کوي. کله چې تعامل کوي، د دې تعامل په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې مګنیزیم راځي د HCl تیزاب په مرکب کې، دلته د هایدروجن پر ځای باندې چې کیږي عوض کیږي، او د هایدروجن عنصر به چې سي ورڅخه آزاد سي. نو که چیرې مګنیزیم د هایدروجن ځای ونیسي، د کلورین سره تعامل وکړي، مګنیزیم کلوراید ورڅخه لاسته راځي او هایدروجن ورڅخه چې کیږي آزادیږي، چې دې ته موږ او تاسو تعویزي تعامل وایو. د بیلګې په توګه یو بل ښه مثال ورکولای سو، لکه HCl تیزاب کیدای سي چې د سوډیم هایدروکساید الکلی سره چې شو کړي تعامل وکړي، چې دلته دغه دواړه مرکبات دي. څه شي دي؟ مرکبات دي. HCl تیزاب هم مرکب ده او سوډیم هایدروکساید هم مرکب ده. نو دوه مالیکول HCl تیزاب راځي د دوه مالیکول سوډیم هایدروکساید سره تعامل کوي، چې د دې تعامل په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې هایدروجن راځي د سوډیم ځای نیسي، اوبه جوړوي، او سوډیم راځي د هایدروجن ځای نیسي یا هم د هایدروجن پر ځای باندې وس کیږي چې شپه لاس راکوي سوډیم کلوراید مالګه ورڅخه لاسته راځي، چې دې ته بیا موږ تاسو ګرانو زده کوونکو تعویزي تعامل وایو. البته چې پوسیبل اوسي. رازو ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو دلته د دغه دوی معادله یعنی البته یو معادله ده چې په نظر کې نیسو مراته سو ویل چې د کیمیاوي تعامل خپل کچيري یو یا سونه او مواد یو بل سره یو ځای کیږي او د هغه څخه یو نوې ماده لاسته راځي عبارت کیمیاوي تعامل څخه ده چې په دې برخه کې مراته سو ویل چې د تعامل دغه برخه ته چې هایدروجن او اکسیجن سره یو ځای کیږي تعامل کوونکي مواد وایو او د تعامل کوونکي مواد هغه برخه ته چې کوم د هغه څخه یو نوې مواد لاسته راځي د تعامل محصول وایو یا هم محصول مواد ورته وایو چې د محصول مواد او تعامل کوونکو موادو ترمنځ مراته سو وینو چې د ټولو عنصرونو البته په دې مرکب کې د هایدروجن او د اکسیجن د تعداد چې شي د یو له بل سره مساوي ده چې څلور اټومه هایدروجن هم په محصول کې هم په تعامل کې وجود لري دوه اټومه اکسیجن هم په تعامل کې او هم په چې شي کې په تعامل کوونکو مواد او محصول مواد کې شتون لري رازو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې البته موږ او تاسو ارزونه لرو چې د ارزونه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو سره باید د نوټ کتابچې او کلمونه وجود ولري ترڅو تاسو دغه سوالونو ته ځواب ورکړئ او د ځان سره یې نوټ کړئ او ځواب کړئ لومړی سوال د ګرانو زده کوونکو کیمیاوي تعامل ډولونه نمونه یې واخلي او ووایاست چې تجزیوي تعامل څه ډول تعامل دی یعنی تجزیوي تعامل به څه شي کوي تعریفوي دوهم سوال د ګرانو زده کوونکو جمعي تعامل څه ډول تعامل وو دا به تاسو بیان کړئ یا هم دا چې واضح به کړئ مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چارې ولرئ
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
سلامونه نیکی هلی او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو هله لرم چې ټوله بجور رو او صحت مند به یاستئ زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون شپږم لوسته شرح واستوئ او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د اکسایدونو جوړښتونه یو پنځوسمې صفې څخه پیل تر اته پنځوسمې صفې پورې به دوام ولري ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تېر لوست کې دا ولوستل چې کیمیاوي تعاملات څه ته ویل کېدل د کیمیاوي تعاملاتو ډولونه مو وویله چې په څو ډولونه ویل شوي وه جمعي تعامل تجزیوي تعامل تعویزي تعامل په همدې ترتیب د فلزاتو غیر فلزاتو ترمنځ تعامل او تر څنګ یې د غیر فلزاتو په خپل منځ کښې کیمیاوي تعامل موږ او تاسو وویله چې راځو د لوست موږ او تاسو چې پنځم څپرکی دی په دې فصل کې یا په دې څپرکی کې به موږ او تاسو د اکسایدونو جوړښت او د هغوی د کارولو په ځایونو باندې بحث وکړو چې لومړی موږ او تاسو اکسیجن د تحمس کوونکې مادې په توګه پیژنو که څه هم د اکسیجن عنصر یو فوق العاده مهمه او حیاتي او صنعتي ماده ده چې موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې لوستې ده چې یو هم د مهمو عنصرونو تر عنوان لاندې موږ او تاسو وویله چې په ښکاره ډول اکسیجن خپله په طبیعت کښې د تحمض او احتراق یوه بنسټیزه وسیله ده چې اکسیجن هم د فلزاتو لکه سوډیم کلسیم اوسپنه او داسې نورو او په همدې ترتیب هم کولی شي د غیر فلزاتو لکه نایتروجن سلفر کاربون او داسې نورو سره تعامل وکړي او په نتیجه کښې موږ او تاسو ته اکسایدونه په لاس راکړي دا چې اکسیجن خپله یو حیاتي ماده بلل کېږي چې د ټولو ژوندي موجوداتو د ژوندانه لپاره یوه مهمه ماده حسابیږي نو د تنفس په وخت کښې بدن او د وینې بهیر ته داخلیږي چې کله د وینې بهیر ته داخل شو د تحمض کوونکې مادې په توګه د بدن د غذایي موادو اکسیدیشن کې ډېر زیات اهمیت لري چې په همدې ترتیب نباتات د خپل تنفس د ودې او نمو لپاره همدې حیاتي مادې ته چې اکسیجن نومیږي ضرورت لري او ورڅخه استفاده کوي په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو موږ ځینې بحري حیوانات لرو چې هغوی هم د تنفس او هم د ژوند د دوام لپاره په اوبو کښې د منحل نارمل اکسیجن څخه استفاده کړی چې دغه ژوند بخښون کې یو ماده چې د اکسیجن په نوم سره یادیږي د ځمکې د اتموسفیر یو پر پنځمه برخه تشکیل کړی ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو چې دا اکسیجن عنصر یو حیاتي ماده ده. نو اوس راځو موږ او تاسو اکسیجن د تحمض مادې په توګه پیژنو. گرانو زده کوونکو، د تحمض کلمه د یو اکسیجن اخیستل یا هم د یو هایدروجن بایللو ته ویل کیږي، یا هم په دې ترتیب ویلی سو چې د اکسایدونو جوړېدلو ته اکسیدیشن ویل کیږي، یا هم په بل عبارت په یوې مادې باندې د اکسیجن عنصر نصبول د اکسیجن په اکسیدیشن په نوم سره یادیږي چې تل اکسایدونه په لاس راکوي. بیلګې یې لکه سلفر ډای اکساید، پوتاشیم اکساید، کلسیم اکساید یا هم کلسیم مونو اکساید، کاربون دای اکساید، اوبه او سودیم اکساید. چی تا او دا سینور مثالونه هم مرکوالیس. مولا تا سمخ که هم ویله گرانو تکون که چی اکسیجن هم دا فلزات سر او هم دا غیر فلزات سر تعمل کوالیسی چی پا نتیجه کشی پا مولا تا سده ده همه آغا موادو اکسایدونه پلاس رکوی. دا بیلگی پتوگه دا فلزات اکسیدیشن وایو، یعنی دا چی کل اکسیجنونه دا فلزات سر تعمل وکتی پا نتیجه که دا فلزات اکسیدیشنونه پلاس رکوی. دا بیلگی پتوگه کلسیم د اکسیجن سره تعامل کوي. کله چې کلسیم خپل یو فلز د دوه اټومه کلسیم د اکسیجن عنصر سره تعامل وکړي په نتیجه کې اکساید په لاس راکوي، چې هغه اکساید به موږ او تاسو د فلز اکساید یا هم د کلسیم اکساید په نوم سره یادولی سو چې دې ته موږ او تاسو د فلزات اکسیدیشن وایو. او که چیرې اکسیجن د غیر فلزات سره تعامل وکړي نو معلومدار خبره ده چې د غیر فلزات اکسایدونه په لاس راکوي، چې هغوی ته بیا موږ او تاسو د غیر فلزاتو اکسیدیشن وایو. لکه کاربون ډای اکساید سره تعامل کوي چې په نتیجه کې موږ او تاسو ته کاربونیک اسید په نامه یو مرکب په لاس راکوي. چې داسې نور مثالونه هم ورکوای سو، فرض مثال نایتروجن ډای اکساید د یو بل داسې نور عنصرونه د مثال په ډول د کاربون او د اکسیجن تعامل، چې کاربون ډای اکساید خپل یو غیر فلزاتو اکساید بلل کیږي په لاس راکوي. ازو ګرانو زده کوونکو، اوس د اکسایدونو نوم ایښودنه وایو. که زه هم موږ او تاسو وویله چې د فلزونو او غیر فلزونو د اکسایدونو نوم ایښودنه کولی سو چې په عمومي ډول په دوه طریقو سره وښیو. لومړی معمولي طریقه او دوهم د ایپاک طریقه. چې لومړی موږ او تاسو د فلز معمولي یا د اکسایدونو معمولي طریقه داسې وایو چې په معمولي طریقه کښې چې کله موږ او تاسو د مرکبات نوم ایښودنه کوو یا د اکسایدونو، لومړی باید د فلز نوم واخلو. کله چې موږ د فلز نوم واخیست په آخر کې بیا د اکساید کلمه اضافه کوو. د بیلګې په توګه تاسو وینئ په دې ځای کښې موږ او تاسو سوډیم اکساید لرو، چې لومړی سوډیم یعنی خپل د یو فلز نوم سو، او وروسته مو د اکساید کلمه اضافه کړه چې سوډیم اکساید، چې دې ته موږ او تاسو معمولي طریقه وایو. په همدې ترتیب کلسیم اکساید چې دا خپل یو معمولي طریقه سو، لومړی د فلز نوم او بیا وروسته د اکساید کلمه اضافه کوو. او که چیرې ځینې وختونه د یو فلز مختلف ولانسونه چې په مختلفو اکسایدونو کښې وجود ولري، موږ او تاسو په هغه وخت کې چې دوی ټیټ ویلانس ولري، یعنی ویلانس یې ټیټ وي یا کوچنی وي، په هغه وخت کې موږ کولای سو چې د دوی په نوم ایښودنه کې په معمولي ډول سره د او یو اس ورستاړي ور اضافه کړو. او په همدې ترتیب چیرې په اکسایدونو کښې د هغه فلز ویلانس لوړ قیمت درلودونکي وي، بیا په هغه وخت کې موږ او تاسو کولای سو چې د آی سي کلمه ور اضافه کړو. د بیلګې په توګه لکه موږ او تاسو دلته وینو چې کاپر اکساید، په دې ځای کښې د ده د ویلانس پر اساس موږ او تاسو وایو چې کاپرس اکساید، ځکه چې ویلانس ټیټ ده. خو که چیرې د ویلانس یې د لوړ قیمت درلودونکي وو، د مثبت دوه، مثبت درې، په همدې ترتیب داسې نور لوړ وي، په هماغه اساس باندې د آی سي کلمه اضافه کړل چې کاپریک اکساید یو اکساید یې موږ او تاسو ته په لاس راکړ. ازو ګرانو زده کوونکو، اوس د فلزاتو نوم ایښودنه د ایپاک په طریقه سره، چې د ایپاک په طریقه سره موږ او تاسو کولای سو چې هم د فلزات او هم د غیر فلزاتو د اکسایدونو نوم ایښودنه وکړو. د ایپاک په طریقه سره به داسې وي چې په دې طریقه کښې به موږ او تاسو په معمولي ډول سره لومړی د فلز د ویلانس لیکنه چې په یا هم په رومي اعدادو سره او یا هم کولای سو چې یو دوه درې په د شماره یو عدد په ډول سره وکولای سو خپله د کوچني قوسونو په مینځ کښې ولیکو چې بیا به د فلز نوم سره یو ځای دا موږ او تاسو ترتیبوو. داسې چې لومړی به موږ او تاسو د فلز نوم اخلو، بیا به په قوس یا کوچني قوس کې داخل هغه شماره یا عدد لیکو، او وروسته وروستي کې حالت کې به موږ او تاسو د اکساید کلمه اضافه کوو، لکه تاسو چې په دې مثال کې وینئ، یا هم د مسو په دې اکساید یا هم کپر. بیا او موږ او تاسو وینو چې یو کوچنی قوس یو عدد ورکول سوی دی د دوی د ویلانس په حساب باندې، یعنی دلته د مسو ویلانس مثبت یو ده. بیا مو وروسته د اکساید کلمه اضافه کړې ده. په همدې ترتیب لاندې راځو. په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې په قوس کې داخل دوه شماره یا دوه عدد اضافه سوې ده، یعنی لومړی مو د فلز نوم، بیا مو شماره، او وروسته مو د اکساید کلمه ذکر کړه چې کپر دوه اکساید. په همدې ترتیب راځو. د چیرې غیر فلزات اکسایدونه وي، هم د ایپاک په طریقه سره کولای سو چې د دوی نوم ایښودنه ادرا کړو. داسې چې هغه هم د عیناً په دې طریقه سره لومړی به موږ او تاسو د هغه غیر فلز نوم اخلو، او په همدې ترتیب د هغوی ولانسونه به ترتیبو. لکه دلته چې تاسو وینئ، کاربون مونو اکساید، دوه مثال کاربون ډای اکساید، په همدې ترتیب سلفر ٹرائی اکسائڈ، او کوالے سوچی دس نور مثالوں د یا مثال سلفر تیترا اکسائڈ او دس نور. رزو گرانوز دکون کو موش او تاسو د اکسائدونو د استعمال زین وایو چی د اکسائدونو سخا چیری استفادہ کیجی یا ہم چیرتا کارول کیجی. کزا ہم موش او تاسو ویلا چی د اکسایدونو څخه مختلف ځایونه کښې موږ او تاسو استفاده کولای سو، چې یو هم د هغوی څخه موږ او تاسو کولای سو چې په ټوله بشري نړۍ کې په تولیدي فعالیتونو کښې هم د اکسایدونو څخه استفاده وکړو. او د ځینو فلزاتو، هغه فلزات لکه مګنیزیم اکساید، سوډیم اکساید، سلیکان اکساید، ډای اکساید، کلسیم مونو اکساید، دا هغه فلزات دي چې د هغوی هغه رنګه اکسایدونه یې موږ او تاسو کولای سو چې د سمنټو په جوړولو کښې، د شیشو په جوړولو کښې، او په همدې ترتیب د قاشي خښتو په جوړولو کښې ورڅخه استفاده کولای سو. چې دا هم یو د اکسایدونو د استعمال ځایونه شول. په همدې ترتیب په صنعت او د خالصو فلزونو په تولید او یا هم په میترالوجي کښې هم کولای سو چې د اکسایدونو څخه استفاده وکړو. ځینې وختونه ګرانو زده کوونکو، د دوا په جوړولو کښې هم اړتیا پېښېږي چې د اکسایدونو څخه باید استفاده وشي. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، په صنعت او ساختماني چارو کې کولای سو چې د اکسایدونو څخه استفاده وکړو. ځینې فلزي اکسایدونه شته چې په ساختماني چارو کښې ورڅخه استفاده کېږي. ګرانو زده کوونکو، اوس راځو موږ او تاسو د فلزاتو زنګ وهل وایو. چې کله موږ او تاسو فلزاتو زنګ وهل وایو، پوهیږو چې فلزاتو څخه استفاده کوو، د وخت په تېرېدلو سره په هغوی کښې کوم بدلونونه او تغیرات رامنځته کېږي. مخکې له دې چې موږ او تاسو د فلزاتو زنګ وهل وایو، لومړی پر سون موادو پر سوځولو باندې به یو لنډ بحث کوو. لومړی نو سون مواد چې دي، لکه لرګي، د ډبرو سکاره، نفت یا نفتی مواد، طبیعي غازات، دا ټول عبارت د سون مواد څخه دي. چې له دې څخه که چیرې اکسیجن له یوې مادې سره تعامل وکړي، هغه ماده تحمس کېږي، او د موادو سوځېدل د اکسیجن په واسطه چټک تحمز یا اکسیدیشن بلل کېږي. اوس نو که چیرې اکسیجن د موادو د په سوځولو کښې موږ او تاسو د تحمز کوونکې مادې په برخه کښې ورڅخه کار واخلو، دلته د دوی ترمنځ یو توپیر رامنځته کېږي. دا چې کله د سوځولو د عملیه په بهیر کښې تل تودوخه او رڼا چش کېږي ازادېږي، نو ځینې وختونه د سون موادو د سوځولو څخه یوه اندازه ګټور انرژي هم لاسته راځي، یا هم د تودوخې په بڼه ازادېږي. چې بیا موږ او تاسو کولای شو چې په مختلفو یا د صنعت په مختلفو برخو کښې د فلزاتو په ویلې کولو کښې یا هم په لاسته راوړلو کښې د سمنټو کڅه موږ او تاسو مخکې وویل د سمنټو شیشو او کاشي ګانو په تولید کښې کولای شو چې د دوی څخه په همدې ترتیب د غذایي موادو په پخولو کښې د سون موادو څخه استفاده وکړو. اوس راځو د فلزاتو په زنګ وهلو باندې بحث کوو چې د فلزاتو زنګ وهل څه ډول دي. کله چې موږ او تاسو وایو د اکسایدي قشر جوړښت د فلزاتو پر سطحې باندې د فلزاتو د زنګ په نوم سره یادیږي، یعنې دغه قشر کیدای سي چې د محافظوي قشر په حیث د اکسیجن له وروستي نفوس څخه د ځینې فلزاتو منځنۍ برخو ته مخنیوی وکړي. کله چې مخنیوی کوي په ځینو حالاتو او فلزاتو یا هم د فلزونو د نویت په پام کې نیولو سره موږ او تاسو لکه که چیرې ووایو اوسپنه یا هم داسې نور چې دوی اوسپنه چې د خپل دا قشر خلا لرونکي وي او له فلز څخه د پانو په څیر جلا کیږي، چې په دې ډول د فلز هغه لاندنۍ برخه هم څه کیږي اکسیدایز کیږي یا هم اکسیدي کیږي، چې دغه عملیه چې تر هغه وخته پورې دوام کوي چې بالاخره په هغه وخت کې چې دلته د تیرېدو په وخت سره کیدای سي چې فلز وخوړل شي او یا هم زنګ ووهي او یا هم کیدای سي چې بالاخره په پایله کې له منځه لاړ شي، چې دې ته موږ او تاسو د فلزاتو زنګ وهل وایو. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې لومړی سوال موږ او تاسو څخه شوی چې وای اکسیدیشن تعریف کړي، دوهم سوال د فلزي او غیر فلزي اکسایدونو ترمنځ توپیر وښیاست، دریم سوال چې وروستی سوال دی د اکسایدونو نوم ایښودنې طریقې څو وې هغه بیان کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمنده به یاستئ. زادیانه صالحي تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون له شپږم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده ایتر الدهایت کیتون، چې دا موضوع زموږ او ستاسو د درې څلوېښتمې صفحې څخه پیل پر اووه څلوېښتمې صفحې به پای ته ورسیږي. که څه هم ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو تیر لوست کښې وظیفوي ګروپونه ولوستل، په همدې ترتیب د تیر درس ادامه موږ او تاسو د الکولو وظیفوي ګروپونه وویل، په همدې ترتیب د الکولو ډولونه ولوستل. اوس راځو د همهغه تیر لوست ادامه ایتانول وایو چې ایتانول څه ته ویل کیږي. ایتایل الکول یا هم ایتانول خپله یوه روشانه مایع ده چې یو خاص او ځانګړی تیز بوی لري. ایتایل الکول چې ده یا ایتانول چې ده خپله د ایشیدو ټکی د سانتیګرید اته اویا درجو کښې دوی په ایشیدو راځي او په همدې ترتیب هغه ایتانول یا هم داسې چې بل نوم یې ایتایل الکول ده له حبوباتو څخه د نشایستې او همدې ترتیب سره قندي موادو لکه د انګورو څخه لاسته راوړل کېدل او داسې نور ورته حبوباتو ته الکول هم وایي. د ورته حبوباتو الکول هم ورته ویل کېږي یا هم الکول هم بلل کېږي، چې خپله ایتایل الکول چې ده هغه د قندي موادو د شیرې څخه د زایمیز د کتلستی انزایم د عمل په اغیزو پر اساس باندې داسې لاسته راځي لکه تاسو چې په دې لاندې معادله کښې وینئ چې د ګلوکوز مرکب څخه چې خپله یو قندي مواد یا هم د قندي موادو د شیرې څخه د زایمیز انزایم په موجودیت کښې کیدای سي چې په دې زایمیز انزایم کښې هم اوبه اوسي او یا هم داسې نور. د زایمیز انزایم د کتلستي انزایم په موجودیت کښې کله چې ګلوکوز تجزیه کیږي یا هم موږ او تاسو ته ایتانول په لاس راکوي یا هم ایتایل الکول په لاس راکوي. ګرانو زده کوونکو، دغه معادله د ایتایل الکولو یا هم د ایتانولو د لاسته راوړلو معادله ده چې خپله د ایتایل الکولو څخه
مور او تاسو د ټینچر آیودین او داسې نورو ورنیسو پلاستیکونو په جوړولو کښې همدې ترتیب د رنګونو په جوړولو کښې د درملو په جوړولو کښې او حتی د انین په جوړولو کښې هم د طبابت په مختلفو برخو کښې همدې ترتیب یو هم په طبابت کښې د عفوني ضد مادې په توګه هم د ایتایل الکول یا هم ایتانول څخه ګټه اخیستل کېږي یا هم استفاده کېږي یا هم کار اخیستل کېږي. ایتایل الکول چې د خپل یو ښه محلل دی په ځینو کښې هم په ځینو هېوادونو کښې یا هم په ځینو ښارونو کښې د ایتایل الکول چې د خپله د سون او د انجماد د ضد مادې په توګه ورڅخه استفاده کېږي. ایتایل الکول په ډېرو الکولي مشروباتو کښې شتون لري چې که چیرې وڅښل سي یا هم څښلې خپله عصبي عضلاتي او هاضمي سیسټمونه تخریبوي خرابوي له منځه وړي او انسان د نشې په حالت کښې یا هم نشه کېږي یا هم د نشې په حالت کښې پاتې کېږي. نو په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو د ایتایل الکول څښل د اسلام په سپېڅلي دین کښې چې خپله ورته شراب ویل کېږي چې د شراب څښل قطع او حرام ګرځول شوی دی. که چیرې موږ او تاسو دې ته متوجه سو د سوره مائده په نویم آیات کښې یا هم سوره کښې موږ او تاسو وینو. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو یو هم د فینول ده چې خپله دا هم د الکولو د ډولونو څخه شمېرل کېږي چې فینول خپله خالص فینول خپل یوه جامده بلوري بیرنګه ماده ده. که چیرې فینول د یو څه وخت لپاره په هوا کښې د اکسیجن او د رڼا په مقابل کې کېښودل سي ګرانو زده کوونکو فینول چې د خپله په بینفش رنګ ځان ته په غوره کولو سره منځته راځي او خپله فینول چې ده یوه زهري ضد عفوني مایع ده چې ډېر تیز بوی درلودونکی دی چې خپله په طبابت کښې د دې څخه کار اخیستل کېږي یا هم استفاده کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو چې موږ او تاسو هغه ایتانول یا ایتایل الکول او فینول چې دا موږ او تاسو ویل چې د تیر لوست ادامه وه چې د الکول ډولونه وه راځو اوس ایتر وایو چې ایتر و د ایتر وظیفوي ګروپ به څه شی وي چې دا هم د وظیفوي ګروپونو د جملې څخه شمېرل کېږي چې ایتر وایي کله چې د الکولو د هایدروکسیل د ګروپ هایدروجن د الکایل له یوه ګروپ سره تعویز شي کوم مرکب چې د دوی څخه لاسته راځي هغه د ایترو په نوم سره یادېږي چې موږ او تاسو د دوی عمومي فورمول وینو چې په دې فورمول کښې خپله که چیرې د الکول یعنی هغه الکول عمومي فورمول که چیرې ستاسو یاد وي آر رانې رادیکال رابطه او ایچ که چیرې د الکولو د هایدروکسیل د ګروپ هایدروجن د الکایل له یو ګروپ سره تعویز شي یا هم تعویز شي په نتیجه کښې موږ او تاسو وایو چې موږ ته چش په لاس راکوي ایتر په لاس راکوي. وګورئ دلته د آ یا د هایدروکسیل ګروپ پر ځای باندې یو د الکایل ګروپ اضافه شو چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته چش په لاس راکړ ایتر یې په لاس راکړ چې دا د ایترو هغه عمومي فورمول سو. ګرانو زده کوونکو ایتر خپله یوه بیرنګه او د سوځېدو وړ مایع ده چې د خاص بوی درلودونکې وه چې د پخوا وختونو کښې به د ایترو څخه د بېهوشه کوونکي یعنی په جراحي عملیاتو کښې د بېهوشه کوونکي مادې په توګه استفاده کېدله. راځو ګرانو زده کوونکو اوس چې موږ او تاسو ایتر وپېژند د ایترو نوم ایښودنه وایو چې د ایترو نوم ایښودنه څه ډول کېږي. د ایتر نوم ایښودنه داسې کوو چې په لومړي سر کښې د الکایل د کوچني پاتې شوني نوم او بیا د غټ پاتې شوني نوم یا هم چې خپله الکایل د الکایل نوم اخیستل کېږي او په پایله کې د ایتر کلمه پرې زیاتوو یعنی که چیرې د ایترو د دواړو خواوو بکې یو شان وجود ولري د پاتې شوني نوم ته یې موږ او تاسو کولای شو چې د ډای کلمه ور زیاته کړو او د ډای کلمه په اخیر کښې موږ او تاسو لیکو. خو د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو د ځینو اترونو نوم ایښودنه په دې اساس موږ او تاسو تر سره کوو. په لومړي مثال کې موږ او تاسو وینو چې یو هم د په دې ځای کښې د دې اتر مرکب نوم ایښودنه موږ او تاسو وویل که چیرې د اترونو په دواړو خواوو کښې د اترونو دواړو خواوو کښې به کې یو شان وجود ولري نو په دې اساس موږ او تاسو د پاتې شینو نوم ته د ډای کلمه اضافه کوو ځکه چې دواړو خواوو ته یو شان وجود لري. نو وایي چې ډای دواړو طرفونو ته د میتایل وظیفوي ګروپ وضع شوی دی نو وایي چې ډای میتایل او په اخر کې د ایتر کلمه ذکر کوو چې ډای میتایل ایتر. په دې ډول سره موږ او تاسو د ایترونو نوم ایښودنه کوو. دوهم مثال کې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وینو چې دلته دواړه طرفونو ته بیا هم دې ترتیب سره بقیه یو شان ترتیب شوي دي نو په همدې اساس وایو چې په دواړه طرفونو کښې موږ او تاسو وینو چې د ایتایل ګروپ وضع شوی دی نو وایي چې ډای یعنې دوه دانې د ایتایل ګروپونه دي چې یو دې طرف ته او بل هغه طرف ته. نو لومړی وایي چې ډای یعنې دوه دانې د ایتایل ګروپونه دي یا هم ډای ایتایل او په بالاخره په اخر کښې د ایتر کلمه اضافه کوو چې دا د ایتر وظیفوي ګروپ نو وایي چې دا ایتایل ایتر. په همدې اساس د یو بل مرکب نوم ده چې هغه بیا دلته بیا موږ او تاسو وینو چې میتایل ایتایل ایتر دا بیا ځکه میتایل ایتایل ایتر سو چې دواړو خواوې به کې یو له بل سره فرق کوي یو طرف ته ایتایل له بل طرف ته میتایل دا میتایل سو او دا طرف ته ایتایل سو. نو وایي چې لومړی د کوچني بقیه یا هم د لومړی د کوچني پاتې شینه نوم اخلو چې میتایل ده بیا د غټې پاتې شینه نوم اخلو چې هغه ایتایل ده او په اخره کښې د ایتر کلمه ذکر کوو نو وایي چې میتایل ایتایل ایتر. ګرانو زده کوونکو اوس راځو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې الدهایدونه وایو چې الدهایدونه هم د وظیفوي ګروپونو د جملې څخه شمېرل کېږي چې د هایدروکاربونونو اکسیجني مشتقات دي. که چیرې یو هایدروکاربون هایدروجن اټوم د الدهاید د وظیفوي ګروپ د کاربونول د ګروپ سره تعویض شي د الدهاید مرکب موږ او تاسو ته یا وظیفوي ګروپ موږ ته پلاس راکوي چې عمومي فرمولې ده آر په همدې ترتیب رابطه سي ایچ او چې دغه خپله د الدهاید عمومي فرمول ده چې د آر پر ځای باندې موږ او تاسو کولی سو هر رقم یا هر قسم یو مرکب وضع کړو. ګرانو زده کوونکو که چیرې موږ او تاسو مثال ته وګورو د بېلګې په توګه که چیرې د میتان یو اټوم هایدروجن له الدهاید ګروپ سره تعویض شي یا یو ځای شي موږ او تاسو وینو چې د هغه څخه اسید الدهاید لاسته راځي یا هم په اسید الدهاید باندې تبدیلیږي لکه څنګه چې تاسو په لاندې معادله کښې وینئ که چیرې د میتان د یو اټوم هایدروجن پر ځای باندې مثال هغه واخیستل چې د چې سره د الدهاید وظیفوي ګروپ سره عوض شي تعویض شي نو بالاخره موږ او تاسو ته اسید الدهاید په لاس راکوي. په همدې ترتیب نور مثالونه هم موږ ور تاسو ورکولی سو چې خپله د الدهایدونو نوم ایښودنه ګرانو زده کوونکو که چیرې د الدهایدونو نوم ایښودنه ته راسو موږ او تاسو د دوی نوم ایښودنه داسې کوو چې لومړی به موږ او تاسو د اړوند هایدروکاربون د نوم وروستۍ توره چې د هغه یعنی ای په ای ایل وروستاری باندې به بدلوو لکه میتان یا مثال بیوتان ده چې په پای کښې وروستۍ تورې ای تورې ده هغه ای تورې په ای ایل کلمه ورباندې اضافه کوو لکه څنګه چې موږ او تاسو د ځینو فرمولونو نومونه په همدې ترتیب سره وایو یا هم د ځینو مرکباتو نوم ایښودنه په دې ترتیب سره موږ او تاسو ترتیب کړي دي چې لومړی مرکب هغه میتانل ده چې وګورئ د میتان د ای وروستۍ تورې چې ای وه د ای پر ځای د ای ایل کلمه اضافه شوې ده نو په همدې اساس د دې مرکب نوم د میتانل میتانل چې په منفي یویشت درجو د سانتي ګرید کښې هغوی په ایشېدو راځي او په منفي دوه نوي درجو کښې دوی ویلې کېږي او دوی زیات منحلېدو یا د انحلالیت فیصدي یې سل میلي ګرام پر سل ملی سل ګرام پر ملی لیټر باندې ده. په همدې ترتیب دوهم مرکب چې ده هغه د ایتانل مرکب ده چې خپل موږ او تاسو یې وینو دلته. د ایتانل مرکب چې ده هغه خپل په 40 درجه سانتي ګرید کښې په ایشیدو راځي، په منفي 130 درجو کښې دوی ویلې کېږي او د انحلالیت درجه یې هم زیاته ده. په همدې ترتیب پروپانل ده، بیوتانل ده، پینتانل ده چې پروپانل په خپله په 29 درجو کښې په جوش راځي او په منفي 180 درجو کښې ویلې کېږي. بیوتانل په 50 درجو د سانتي ګرید کښې په جوش راځي، په منفي 90 درجو د سانتي ګرید کښې ویلې کېږي. په همدې اساس دا د دوی هغه فرمولونه دي د الدیهایدونو د وظیفوي ګروپ اساس باندې. تاسو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي، هغوی ته به تاسو درست ځواب ورکوي. لومړی سوال: الدیهایدونه څه ډول مشتقات دي؟ دوهم: د میتانل الدیهاید بل نوم څه شی ده؟ دریم: د میتانل مادې څخه چیرته استفاده کېږي؟ په همدې ترتیب څلورم: ایتر څه ډول ماده ده او چیرته کارول کېږي؟ مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. موږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوي. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې جوړ او روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته یو ځلې بیا د لسم ټولګي کیمیا مضمون اوولسم لوست ته راغلاست وایم او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې د لوست وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده کیمیاوي تعاملات، چې د 124 صفحې څخه پیل تر 190 صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیرو لوستونو کښې کیمیاوي تعامل وپېژند. کیمیاوي تعامل ډولونه وه: تعویزي تعاملونه وه، رجعي تعاملات وه، یو ګوني تعویزي، دوه ګوني تعویزي تعاملات. موږ او تاسو ولوستل. راځو په دې لوست کښې موږ او تاسو کیمیاوي معادلې مفهوم پېژنو. کیمیاوي تعامل کښې هغوی ټول پېژنو چې موږ او تاسو خپله کیمیاوي معادله یا هم کیمیاوي معادله کښې کیمیاوي تعاملونه موږ او تاسو ته بیانوي چې په هغوی په سمبولونو او د مرکباتو د فرمولونو په واسطه سره لیکل کېږي. یعنې هغه مواد چې په تعامل کښې برخه اخلي، د تعامل کوونکو موادو یا د لومړنیو موادو په نوم، او هغه مواد چې د لومړنیو موادو د تعامل په پایله کې حاصلېږي، هغوی بیا د تعامل د محصول په نوم سره یادوو. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې ویني، د بېلګې په توګه اوسپنه یو عنصر د بل عنصر سره چې سلفر ده، د دوی دواړو تر منځ یو کیمیاوي تعامل ترسره کېږي چې دغه تعامل هغه د جاز قوه چې د دوی د تعامل سبب کېږي دې ته موږ تاسو کیمیاوي تعامل وایو، او بالاخره د دوی څخه محصول مواد لاس راځي. هغوی چې لومړني مواد چې د تعامل کینې خواته ویني، دوی د لومړنیو موادو یا تعامل کوونکو مواد په نوم یادېږي، او د دوی دواړو د تعامل څخه وروسته چې کوم مواد په لاس راځي، هغوی ته موږ او تاسو محصول مواد وایو. همدا ترتیب د عنصرونو او د فرمولونو یا هم د مرکباتو هغه د فرمولونو او سمبولیک نښ پر اساس باندې موږ او تاسو کولی شو چې یو معادله ترتیب کو. مخکې له دې چې موږ او تاسو د کیمیاوي معادلې ترتیب ولیکو، باید د تعامل ډول او د هغوی د موادو فرمول موږ او تاسو وپېژنو چې موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې لوستې وه چې سمبول خپله د یو عنصر سمبولیکه نښې ته ویل کېږي، او فرمول چې و خپله د یو مرکب او یا د یو مالیکول هغه اختصاري نښې ته فرمول ویل کېدل. چې موږ او تاسو په دې ځای کښې شوینو چې فیرس خپله د اوسپنې یو سمبول چې په FE سره ښودل کېږي، دې نه چې او سلفر هم خپله د یو عنصر دی چې سمبول یې یا سمبولیکه نښه S سره ښودل کېږي. خو د دواړو د تعامل څخه وروسته یو مالیکول یا یو مرکب لاسته راغلی دی چې دغه مرکب چې تاسو وینئ د عناصرو سمبولیکه نښه یا اختصاري نښه د خپله یو فرمول دی. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو لپاره د دې لپاره چې کیمیاوي معادله خپل د عملي تجربو او پایله موږ او تاسو بیانوي، د هغو موادو د دوی مواد چې د لیدلو او د لمس کولو وړ دي. د کیمیا یوه موخه دا ده چې د اصولو او قوانینو کشف کول او د هغه پوره کول دي. نو د تعاملاتو د محصولاتو ګراندېونه هم کولی سي، که څه هم موږ او تاسو د یو کاغذ پر پاڼې لیکنې په سمبولیک ډول سره د تعامل کوونکو موادو او د محصول موادو د ځانګړتیاو پوره نمایندګي موږ او تاسو ته راشي، خو بیا هم کیمیا پوهان کوشش کوي چې کیمیاوي معادله په سمه او په پوره ډول سره په پام کې ونیول سي. نو د دې لپاره چې موږ او تاسو د یوې کیمیاوي معادلې د لیکلو لپاره په صحیح معنا سره وپیژنو، بیلابیلې لارې لرو چې موږ او تاسو مخکې له هغه څخه چې موږ او تاسو هغه بیلابیلې لارې وپیژنو، په کیمیاوي معادلو کښې د ځینو سمبولونو استعمال دي چې هغو باید موږ او تاسو په یاد اوسي. د بیلګې په توګه په یو کیمیاوي معادله کښې، ګرانو زده کوونکو، که چیرې د یو مادې تر څنګ په دې ترتیب سره جی لیکل شوي، موږ او تاسو وایي چې دا ماده د ګاز په حالت کې ده، خو که چیرې ماده د مایع په حالت کې وي، بیا لیکید یا ایل تر څنګ یې لیکل کېږي، او که چیرې جامد حالت کښې اوسي، بیا ایس لیکل کېږي، او که چیرې اوبلن محلول وي، بیا ای کیو لیکل کېږي، او دغسې په ترتیب سره سلوشن یعنی یا محلول، او دغسې دلتا چې د خپله د تودوخې په معنا سره ده. او که چیرې داسې یو حالت مو ولیدل په کیمیاوي معادلو کښې چې یو غشې او د غشې پر سر باندې نیکل یا هم یو داسې نور عنصرونه وجود ولري، نو پوه سه چې دغه کیمیاوي معادله کښې کوم مواد چې تعامل کوي د کټلیس په شتون کې ترسره کېږي. او په همدې ترتیب که چیرې په دې ترتیب سره، نو موږ او تاسو وایو چې تعامل د فشار او د تودوخې په شتون کښې ترسره شوی دی. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د کیمیاوي معادلې ډولونه وایو چې موږ او تاسو مخکې هم وویل چې بېلابېلې لارې لرو. یو د هغوی د ډولونو څخه په توره لیکلې معادله ده، سمبولیکه معادله ده، توصیفي معادله ده، او په همدې ترتیب شکلي معادله ده. لومړی که چیرې موږ او تاسو وګورو، د بېلګې په توګه موږ او تاسو مختلف مثالونه ورکولای شو چې تاسو وګورئ په تورو لیکلي ډول معادله چې ده، موږ او تاسو د مثال په ډول وایي چې د چونې تیږه ده، د تودوخې په موجودیت کې کاربونیک ګاز او د چا سره تعامل کوي، د ژوندۍ چونې سره تعامل کوي. په نتیجه کې موږ او تاسو څه په لاس راکوي، د چونې تیږه په لاس راکوي یا هم ډبره په لاس راکوي. دا خپلې په تورو لیکلې معادله ده. او که چیرې سمبولیکه معادلې ته بیا ځیر شو، د مثال په ډول کلسیم کاربونیټ دی، ګوري د یو عنصر سمبول چې کلسیم ده، سی ای سره ښودل کېږي، کاربون ده، دا یې دوهم عنصر، دریم عنصر اکسیجن ده. د دریو عنصرونو د تعامل څخه کلسیم کاربونیټ اکسایډ، کلسیم کاربونیټ اکسایډ په لاس راغلی ده. خپله دا چې شته، دا د دې یو سمبولیکه نښه ده. او بیا تاسو وګورئ، دوی وایي دا تر څنګ یو په کوچني کاوس کې ایس لیکل شوی، یعنې دا چې دوی دغه ماده په جامد حالت ده. او تاسو د ویکتور پر سر باندې یو د تودوخې علامه ویني، د چې دوی د تودوخې په شتون کې تعامل کوي، کلسیم اکسایډ په جامد حالت لاسته راکوي او کاربون ډای اکسایډ د ګاز په حالت باندې لاسه کېږي. دا خپل یو سمبولیکه معادله سو. او توصیفي معادله بې ګرانو زده کوونکي، هغوی لکه وایي چې کلسیم کاربونیټ د تودوخې په اثر په کلسیم اکسایډ او د کاربون ډای اکسایډ په ګاز باندې تجزیه کېږي. دې ته موږ او تاسو توصیفي معادله وایي، ډېر ساده او آسانه. او که چیرې شکلي معادلې ته ځیر سو ګرانو زده کوونکو، په شکلي معادله کښې بیا تاسو ځیر سي په دې ترتیب سه، یعنی که چیرې موږ او تاسو مختلف مثالونه ورکړو، یو هم د اوبو مرکب یا د اوبو مالیکول چې موږ او تاسو لاسته راوړو، په دې معادله کښې د هایدروجن او د اکسیجن تعامل څخه اوبه لاسته راځي. په دې ترتیب سره تاسو وګورئ، په دې شکل کښې دا د هایدروجن هغه اټومي موډلونه دي، د اساس د هایدروجن دي او د اکسیجن دي، دواړه یو له بل سره څه کوي، تعامل کوي. په نتیجه کښې موږ او تاسو دوه مالیکول صف شي په لاس راکوي، اوبه په لاس راکوي، چې اکسیجن مرکزي اټم او هایدروجنونه په همدې ترتیب سره څه شوي دي، ترتیب شوي دي. او په همدې ترتیب سره د هغوی توزین تم په همدې ترتیب سره موږ متوجه سو، توزین شوې معادله ده. نو دا خپله یو شکلي معادله سوه ګرانو زده کوونکو، چې موږ او تاسو دا د کیمیاوي معادلې ډولونه وپېژندل. اوس چې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو کیمیاوي معادلې ډولونه وپېژندل، راځو اوس د کیمیاوي تعامل ډولونه پېژنو چې عبارت د تعویزي تعاملات څخه دي، تجزیوي تعاملات څخه، ترکیبي تعاملات، او په همدې ترتیب د سون تعاملات یا هم د سون مواد تعامل دي. تعویزي تعاملات ګرانو زده کوونکو، بیا په همدې ترتیب په دوو برخو ویشل شوي دي، چې یو ګونی تعویزي تعاملات دي، دوه ګونی تعویزي تعاملات دي. رازو هر یوې په ترتیب سره موږ او تاسو لولو. لومړی رازو تعویزی تعاملات ته. تعویزی تعاملات ګرانو زده کوونکو هغه تعاملات ته ویل کیږي چې یو اټوم د بل اټوم ځای ونیسي، چې دې ته موږ او تاسو خپل تعویزی تعاملات وایي. تعویزی تعاملات موږ او تاسو ویل چې بیا په دوو برخو ویشل شوي دي. یو ګونی تعویزی تعاملات چې خپل د ساده تعویزی تعاملات په نوم سره یادیږي، چې دا هغه تعاملات چې د یو خالص عنصر اټومونه د بل عنصر اټومونه اټومونو د مرکب څخه چې کله بې ځایه شي او خپل په مرکب کې د هغه ځای ونیسي، عبارت د یو ګونی ساده تعویزی تعامل څخه دي. لکه څنګه چې تاسو وینئ د کلورین او د پوتاشیم برومایډ په تعامل کې تاسو ګوري کلورین راځي د چا ځای نیسي، د برومین ځای نیسي او بروبین شکیږي د دې مرکب څخه بې ځای کیږي. چې تاسو دلته وینئ پوتاشیم کلورایډ مالګ ورڅخه لاسته راغلی او بروبین ورڅخه بې ځای شوی دی. څنګه ترتیب سره تاسو په دې معادله کښې هم وینئ چې موږ او تاسو دلته وینو چې زینګ راځي د چا ځای نیسي، د په همدې ترتیب د میسو یا د کپر ځای نیسي او کپر چې شکیږي بې ځای کیږي. ته موږ او تاسو چې وایو تعویزي تعاملات، د تعویزي تعاملاتو یو ګونی ساده تعویزي تعامل وایو. راځو ګرانو زده کوونکو د تعویزي تعاملاتو دوه ګونی تعویزي تعامل یا دوهم ډول ته راځو چې دې ته بیا دوه ګونی تعویزي تعامل وایي. دا تعامل چې د خپل د دوو مرکباتو د آیونونو ترمنځ، یعنی د دوو مرکباتو آیونونه چې شکیږي یو له بل ځای نه په یو مالیکول کښې نیسي. یو آیون راځي د یو مرکب په د آیون ځای نیسي او بل مرکب آیون راځي د بل مرکب په آیون د آیون پر ځای باندې ځای نیسي. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو یو ښه مثال اے بی یو عنصر فرض کړي چې دا یو مرکب دی، د یو بل مرکب سره تعامل کوي، په دې ځای کښې اې راځي ده د سي پر ځای باندې، دلته عوض کیږي د دې آیون ځای نیسي او په همدې ترتیب سي راځي بیا د اے ځای نیسي. چې تاسو وینئ اے بي جامع سي بي داسې په ترتیب سره یو نوي مرکبات ورڅخه لاسته راځي. لکه تاسو چې په دې ځای کښې وینئ موږ او تاسو یو مرکب د سرپ کلورایډ لرو او بل لیتیم سلفیت لرو. په دې د دې دواړو د تعامل څخه موږ او تاسو وینو چې یو عنصر راځي د دې آیون راځي د چا سره، په همدې ترتیب سره د لیتیم راځي د کلورین سره یو ځای کیږي، لیتیم کلورایډ د آیون رالی د دې آیون ځای ونیوي. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې سلفیټ راځي د سرپو سره یو ځای کیږي، د سرپو سلفیټ په لاس سره کیږي، چې دا خپله دوه ګونی تعویزي تعاملات شول. او ګرانو زده کوونکو تعویزي تعامل اوس راځو تجزیوي تعامل ته، چې دا هم د کیمیاوي تعامل یو ډول دی. چې په دې ډول کښې موږ او تاسو وینو چې تعاملات په دې ډول تعاملات کښې ځینې مرکبات د تودوخې، برېښنا او په همدې ترتیب د میخانیکي ټکرونو د نور یا د رڼا په واسطه سره تجزیه کیږي او په ساده موادو باندې بدلیږي. ځینې لوی مرکبات لکه تاسو چې دلته وینئ، یو مثال په ډول اے بي یو مرکب دی، تودوخه په شتون کې چې کله تودوخه ورکول سي هغوی په ساده موادو باندې یا بسیط موادو باندې تجزیه کیږي اے او بي سره. که چیرې موږ او تاسو وګورو د سیماب اوکساید ته که چیرې یوه اندازه تودوخه ورکول سي، بېرته موږ او تاسو دوه اټومه سیماب او په همدې ترتیب سره اکسیجن په لاس راکوي. او که چیرې خپله د اوبو مرکب ځیر شو، اوبو ته یو اندازه څه شي ورکړو، تودوخه ورکړو، د تودوخې په شتون کښې کېدای سي چې هغوی څه شي باندې په هایدروجن او اکسیجن باندې تجزیه سي، چې هایدروجن او اکسیجن خپله یو ساده مواد سوه. موږ او تاسو ویل چې دا تجزیوي تعاملات دي، چې همداسې کېدای سي چې د برېښنا په شتون کښې هم یو تعامل ترسره سي او دغسې په ترتیب سره نور کټلستونه هم وجود ولري چې د هغوی په نتیجه کښې دوی سیاسي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ترکیبي یعنی جمعي تعاملات لرو. جمعي تعاملات هغه تعاملات ته ویل کیږي چې په پایله کښې دوه یا څو مواد سره یو ځای کیږي او د هغوی له یو ځای والي څخه یوه نوې ماده، یو نوی مواد موږ او تاسو ته چش کړي په لاس راکړي. د بېلګې په توګه یو یا څو نوه مواد یوه یا څو مادې یو ځای کیږي، اے جمع بی یوه او بله ماده سره یو ځای سو، په نتیجه کې اے بی یو نوې ماده یې لاسته راکړه. یا اوسپنه د سلفر سره یو ځای کیږي، فیرس سلفر په لاس راکوي. یا مثال اوسپنه د کلورین سره یو ځای کیږي، د اوسپنې کلورایډ په لاس راکوي. یا د بېلګې په توګه سوډیم یو عنصر یو نوه ماده د برومین سره تعامل کوي، سوډیم برومایډ په لاس راکوي. او په همدې ترتیب سره لیتیم د اکسیجن سره یو ځای کیږي، لیتیم اکساید په لاس راکوي. دا ټول هغه ترکیبي یا جمعي تعاملات و. زده کوونکو اوس اگزوترمیک او اندوترمیک تعاملات هم وایي، چې دا هم د کیمیاوي تعاملاتو د ډولونو څخه شمیرل کیږي. کیمیاوي تعاملات د انرژي د جذب او د ازادولو لپاره، له دې کبله موږ او تاسو پر دوو خو یو دا چې اگزوترمیک تعاملات او بل هم اندوترمیک. اگزوترمیک تعاملات بیا هغه ډول تعاملات ته ویل کیږي چې هغوی د تعامل محصول سربیره یوه اندازه انرژي او تودوخه او د رڼا په شکل سره چش کوي آزاد وي، لکه څنګه چې تاسو وینئ سوډیم هایدرو اکساید د ایچ سی ال تیزاب سره تعامل کوي او په نتیجه کې سوډیم کلورایډ اوبه او یوه اندازه انرژي په لاس راکوي. او اندوترمیک تعاملات بیا هغه تعاملات ته ویل کیږي ګران زده کوونکو چې هغوی د انرژي په مصرف رسوي، یعنی هغه تعاملات چې انرژي د جذب سره ترسره کیږي، یا هم هغه تعاملات چې تودوخه ته اړتیا پیدا کوي اندوترمیک تعامل بلل کیږي. لکه تاسو چې دلته کلسیم کاربونیت ویني د تودوخه په شتون کې دوی کولای شي چې په نورو مرکبات باندې یا د زیاسي چې کلسیم اکساید او کاربون ډای اکساید. رانو ګرانو زده کوونکو د لوست ارزونې برخه ته یو څو سوالونه دي، تاسو به دې ته ځواب ورکړي. نن موږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکې ورځ پورې لوست پورې ښه چاړې ولرئ.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي چې ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورته.
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.